السلام علیکم دا سجر رو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه ملګرو ملتو تایید کړ چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشیم رستیاله روزمری دی کارلوبه د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړې دوه وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتیرش پیل کړی دی. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور دی وړاندې کړ. روسیا یو ځنې هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې پرسمت پیژندلی دی. ښاغلی حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د څلور دېرش هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلورویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریې، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لست په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي یو سلو دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هند له ماسوي د نړۍ تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورت ترمنځ واټن په روسیو کلونو کې زیات شوی. دغه ماسه هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونه د بي وي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورت د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره ویلې دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنشن په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو ترڅنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم مستر بل هر وخت کمزور دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیر ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په پدې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همدارس آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لښ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
چې جدي کله دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد دي.
په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورشتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ
د هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پر تګ راتک بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري. طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتک خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوه ولایتونو له خلکو غوښتنې چې د سندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لري وساتي. پر روان ژمي کې د واوري او باران د سبب په داسې حال کې پیل شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یو راپور کې اټکل کړی وو چې شایي سژنې شمې په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټوي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو، شمالي، شمال لویدیځو، مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې تیز باران تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوې دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لاسو څخه تر 150 ملي متر او د واورې کچه له لاسو څخه تر 150 سانتي متر اټکل شوې. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوې چې د سرعت کچه له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې اټکل شوې. بلخوا لپی خسره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سندونو لغاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسيږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي کړي. د وریا د دغه څپې اټکل په داسې حال کې شوې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې ورستیو کې وویل چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه په اکسپانه خبر کړ، د تیر کال د دسمبر د سخت کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړي چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپل ټیټه کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوي واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼکولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېر آبادې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع بے باران دے واوری بے پکی ونشی دے تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری ام ندی شوی دوستا نمونگ راتلون کی کال تا راتلون کی پس للا دیر زیت اندیخ منیو.
دا غراز دے پلازمین کابل دے دے سبز ولسوالی یو اسیدون کی وزیرگل آزادی راڑیو تو ویل چه دے وچ جمی او دے باران دے نکی دول عملا دے دوی پسیمه که بیلا بیلی ناروغی زیاد شوی دی.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمیدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله خون کی وی.
نن د افغانستان په تل سوبله چون کې د واورو بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونه واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکه واچوي چې مځکه یې جذب کړي، او د مځکه د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټ شوي دي بیرته سره پورته شي. پر پخو سیمو د واورو لا چولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکه د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر جوړه دی، جوړه دی نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکابه اوبه کچیره ذخیره کی او دا پر تدریج سره د ځکه لاندې به جذب سي د وګړو محل کې د ساته د ځکه لاندې دار پورته کی.
د کابل پانتون د سمک پیشندنی پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي رډو ته ویل چې د ځکه د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅه کولای شو.
جذبي څاګانی په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي، دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري، سکواتر لري، نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانی غټې څاګانی جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب ځکه لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبور شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانی باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی. پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبي څاګانی وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي، هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاس جوړوي په اړه د کانالونو دا پار سل متر کې جذبي څاګه جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوی ویالي جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي، خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي، او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي، ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي، په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبه جذبې زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتو فرشي الته د خاوره تیټي د خښتو په مابین کې داخل خلاچ پیدا کیږي دا ډکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دینار شي هر ځای پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شي دا چې د ورشتونو او به ډیر ځای نه شي، په کلیو باندو کې باید خلک څه وکړي؟ د نړیوال بانک دی راپور لمخې بیا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله صدیق ازادي رډو ته وویل چې په کلیو باندو کې هم د ورشتونو او به زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې کومه تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو الته باید اوبو ذخیره شي. کا پوزمکه کې کوم زمکه لرو چې الته کښت مړه کوي او تاسو روزګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم غو تاسو دا برمه لرو چې وچ دي دا برمه هم کېدای شي چې دا اوبو نه ډک شي.
د نجیب الله صدیق الحمدلله شوونو سره یوه سیاسي موضوع ته مخه کو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ لوی خبرتیا ورسته وی واوري.
دا ورځي د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي او د راپور لمخي د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې د پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. دا ساده راډیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک له خبريال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دي. خدای اختلافات دومره مونږ نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ عبد الله خونزاده چې دا کومه خبرې کوي زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شي. دا خو هر ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مکو یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پستا سو د بقا سبب وي او کتا سو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا پستا سو زوال سبب شي. دا خو هر څوک دا خو عمومي اصطلاح ده او د معنا دا نه ده چې حتمن دي د نن کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلافي. البته اختلاف دی نظر شته دا
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی دا سی کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف ته او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل. طالبانو حکومت رسمیت پیدا نکړو او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مېرمنو پرزید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي مشران دي هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د مولا هبت الله ځایناسته دي د اغین علاوه په کابل کې داسې سوق دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ټکی دی. لفظ دی استلا ده دا کارول شاید ډیر قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. دا په دې معنا هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي هر څه چورتو یې د حکومت مقابل کې دي د شیخ عبد الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه تکرخه راکاږي یا د یعنی دا یو هر څه خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شی بهتره به وو.
خو د دې امکانات خوشته سمي سي ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت او نه یو منظم فوج دي چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته دي چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دي شي؟
زما خبره دا ده چې دا یو ڈسپلن فوزم دے ڈسپلن گندم دے ڈسپلن لری یعنی دا خبر ہے طالبان وقت کریڈٹ دا شریخ پلمنس کی دا یوبل اتحاد کے بھی یو بل سره اختلافات کدرې هم هغه د هټ نرسي چې مسلې جوړې کې او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په 15 دیشو کلونو کې د دې فومز کوم غټه بلتون رانه لو کوم غټ ګروپ سره نه بیل نشو لو هغه څوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه درلاسه کړي.
تاسو سمې سم څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې غړې جوړ شو په پوله باندې خطه هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي یعنی په دې سطح باندې او تر اوسه پورې پوله بند دي طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه.
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی او ځکه چې طالبان یو موقف ده او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې د نن هغه ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو کتلو په دې تیرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع تر هغه دی یعنی د خلکو
ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوخته دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې هم کیږي په پاکستان کې هم کیږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صیب د طالبانو ویان صبح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافات او ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي والا اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. شاغل مجاهد په اکسپرنه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقه د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونه یا هغه کوچنی مسلې چې نظرونه یې توپیر کولای شي هیڅ کله د اختلاف معنی نه لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورېستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابي د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته خو کچیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تورېستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11 مله سختو نشټو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره لدی چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبري وکړي خو کومه مشخصه نتیجه نه دا ورکړي او تجارتي لارې تر اوسه هم بندي پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت چې د دوه هیوادولو دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی وو. هاکان فیدان د پنځشنبې په ورځ د مرحومې په 25مه خبري اعلان وکړ او اوسمهال خبري روانه دي خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغل فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتاً لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځنی سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکو هم ریکشا د خپل ستونزو د حل لپاره په هر سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وای پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی ته تل دومره مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر ته مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وو او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.